السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. وړاندې په دغه خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر هند ته په سفر کې له هندي چارواکو سره د پراختیایي او اقتصادي چارو لپاره په برخه کې 114 تړونونه لاسلیک کړي دي. همداراز اوري چې د برګمټال په ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو نښتې پای ته رسېدلي او افغان چارواکي دا کوي چې وسلوالو طالبانو ته ګڼه مرګ ژوبله اوښتي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري اوروي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه په پام کې ده چې جرمني نن یو ډله افغانان چې په دې هیواد کې د پناه اخیستو غوښتن لیکونه رد شوي کابل ته واستوي. ترکیه له روسیې سره د سوداګرۍ یوه معامله لاسلیک کړې چې له مخې یې دا هیواد د الوتکې زد S-400 توغندیو سیسټمونه له روسیې پیري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا د شپږمې اټومي ازموینې په ځواب کې د دې هیواد پر ضد د نورو سختو بندیزونو پرېکړه لیک ته رایه ورکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د مشرانو جرګه وایي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په ترڅ کې باید د سیمې روان وضعیت وڅېړل شي او د مخالفینو د ځپلو او هم د سولې د پروسې پر مخ بیول دواړه باید په پام کې ونیول شي. مشرانو جرګې چې د اوړي له رخصتۍ وروسته څو ورځې مخکې کار پیل کړی نن په عمومي غونډه کې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ نوې ستراتیژۍ پر نوې ستراتیژۍ بحث وکړ. ولسمشر ترامپ تېره میاشت د دغه ستراتیژۍ په ترڅ کې یو ځل بیا په پاکستان کې د سخت دریزو مرکزونو ته په اشاره وویل چې په دې هیواد کې د سخت دریزو او ترهګرو ډلو مرکزونه نور نشي زغملی او پاکستان باید خپل رویه بدله کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په پام کې ده چې جرمني نن یو ډله افغانان چې په دې هیواد کې د پناه اخیستو غوښتن لیکونه رد شوي کابل ته واستوي. دا به په کابل کې د لټاکر بم چاودنې درې میاشتې وروسته چې د جرمني سفارت ته ډیر زیان رسولی و او جرمني د رد شوو افغانانو د ایستلو بهیر دلولی و لومړی ډله افغانان وي چې کابل ته استول کیږي. د جرمني خبری آژانس د نورت راین وستفالیا ایالت د کډوالۍ د یوه مشورتي مرکز په حواله خبر ورکوي چې وایي لږ تر لږه 12 افغانان به چې د پناه غوښتن لیکونه یې رد شوي نن د ورځې په وروستیو کې له دوزلدورف څخه کابل ته واستول شي. خو د دې ایالت د کورنیو چارو وزارت د دغه پلان په اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. له دې مخکې جرمني دوه درې ځلې په لسګونو افغانان افغانستان ته استولي وو چې د دې هیواد امنیتي وضعیت په پام سره د بشري حقونو ډلو پر دې اقدام اعتراض کړی و. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. ترکیه له روسیې سره د سوداګرۍ یوه معامله لاسلیک کړې چې له مخې د هیواد د الوتکې زد S-400 توغندیو سیسټمونه له روسیې پیري. دا به د انقریا او موسکو ترمنځ د وسلو لومړنۍ ستره معامله وي. د ترکیې ورځپاڼو نن د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي دغه معامله یې لاسلیک کړې او پیسې هم ورته د امانت په توګه ایښې دي. د روسیې د ولسمشر یوه همکار ولادیمیر کوژین دغه معامله تایید کړی او ویلی دی چې په دې معامله کې ټول پریکړې د روسیې د ستراتیژیکو ګټو پر اساس شوې دي. دغه معامله چې له مخې انقره د پام وړ وسلې له یو هیواد چې د ناتو غړی نه دی اخلي په لویدیځ کې داسې اندېښنې راپورته کړي چې هغه ښایي د ناتو د وسلو او تجهیزاتو له تخنیک سره سر ونه خوري. پنټاګون ویلي ښه خبره دا ده چې د ناتو غړي هیوادونه چې ترکیه هم یوه مهمه غړی ده د خپلو هیوادونو داخلي تولیدات واخلي. خو اردوغان له دې کار سره مخالفت کړی او ویلي دی چې ترکیه د خپلو دفاعي اړتیاو پر اساس د پوځي وسایلو او تجهیزاتو په برخه کې خپلې پریکړې په خپله کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د شمالي کوریا د شپږمې اټومي ازموینې په ځواب کې د دې هیواد پر ضد نورو سختو بندیزونو ته رایه ورکړه. د دې نوي اقداماتو له مخې د شمالي کوریا پر نساجي تولیداتو بندیز لګول کیږي او همداراز د دې هیواد د اومه تولید تیلو صادرات محدودېږي. له 2006 کال راهیسې دا نهم ځل دی چې پر شمالي کوریا د دې هیواد د بلاستیک توغندیو او اټومي پروګرامونو له کبله بندیزونه لګول کیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلي وویل چې د دې بندیزونو په نتیجه کې به د شمالي کوریا د حکومت په کلنیو عوایدو کې $800 میلیون کموالی راشي.
We are done trying to prod the regime to do the right thing.
موږ هڅه کوو چې رژیم اړ کړو چې سمه لاره ونیسي. موږ اوس غواړو چې د هغو امکاناتو مخې ونیسو چې بدو کارونو ته دوام ورنشي کړی. شمالي کوریا نن د ملګرو ملتونو دغه پریکړه لیک وغانده او ویل چې متحده ایالات به ډیر ژر دومره ډیر ژر ډیر خوښ شي چې له دې مخکې هیڅ کله نه و شوی. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بې وسلې کولو کنفرانس د پیونګ یانګ سفیر هان تی سونګ ویل متحده ایالاتو د سیاسي، اقتصادي او پوځي مقابلې اور ته لمن وهلې او دومره ډیر په یوه واشي لوبه کې ننوتی چې هدف یې اټومي ځواک ته د شمالي کوریا د پراختیا ورکولو چې اوس د بشپړېدو مرحلې ته رسېدلی مخنیوی وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر دغه راز ویل چې له هغو پیاوړو اړیکو پرته به چې ولسمشر ډونالډ ترامپ او د چین د ولسمشر شي جین پینګ ترمنځ رامنځته شوي د دغه پریکړې لیک تصویب ممکن نه و. د اوکراین د سرحدي چارو مسؤلینو نن په لویف ښار کې د ګرجستان پخواني ولسمشر او د اوکراین د اډیسا پخواني والي میخایل ساکاشویلی ته د هیواد ته په غیر قانوني توګه د ننوتو په اړه رسمي مکتوب واورو. پولیس او پولیساتونکي نن سهار وختي هغه هوټل ته ورغلي وو چې ساکاشویلی دوه ورځې مخکې اوکراین ته له ننوتو راهیسې پکې اوسي. ساکاشویلی چې نه د ګرجستان او نه د اوکراین تابعیت لري دوه ورځې مخکې له پولند سره پر پوله د خپلو په لسګونو پلویانو پر مټ چې امنیتي موانع مات کړي وو اوکراین ته واوښت. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
نوریاس نوریو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼې www.azadiradio.org او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې ورچې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی بهرنیو چارو وزیر هند ته په سفر کې له هندي چارواکو سره لسګونه قراردادونه لاسلیک کړي دي.
116 روزه در سوی هند قرار تطبیق بشه که هندوستان دوباره تعهد کردن، تعهد قوی تر و گفت که ما همیشه با افغانستان خواهیم بود.
د نورستان په برګې مټال کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو نښته پای ته رسېدلی خو افغان چارواکي ادعا کوي چې ګڼو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې.
در مقال که طالبان و خودی ولسوالی برید پیل کرده و او که خوشبختان از منگ در زواکون و پور امادگی بانی او پا پور میلانتیا بانی هاگوی تشتم بولیدی.
د اروزگان لزینو بیزه شوی و سره مرست شوی خودی وی چه نوری مرستی دی هم را سره وشی.
مشکلات نداغه مشکلات مدی چه ارشی تل مجر ضروریت لرورور شیمون ندیره بود.
اول غالو سمش خود زیو نراتا الا سیا و خود زیو تبلارس.
د پروګرام په دویمه برخه کې د 219 پروګرامونه لرو، د ګوړې اچار ورسته درته خبرو او د خزو پروګرام هم لرو. رسول مرګی مطلب ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی هند په افغانستان کې 114 پرمختیایي پروژو د تطبیق ژمنه کړې ده. دغه وزارت د ویان مرستیال صبغت الله احمد وی د غژمنه هندي چارواکو د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره په نوی ډیلی کې کړې ده. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د افغانستان په اقتصادي برخه کې د هند لا زیات رول لوبول د اقتصادي ودې لپاره مهم بولي. حدیث پردیس په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی چې همداسې په کابل په سټوډیو کې ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی هند د ځینو پخوانیو پروژو د تطبیق او د ځینو نویو د پیلیدو ژمنه کړې ده. دغه وزارت د ویان مرستیال صبغت الله احمد د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هند له لوري د 114 پرمختیایي پروژو د تطبیق ژمنه هندي چارواکو د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره په نوی ډیلی کې کړې ده. د ښاغلي احمد په خبره د هند لومړي وزیر له افغان پلاوي سره د اوږدمهاله سیاسي او اقتصادي همکاریو ژمنې بیا تازه کړې.
116
روزه
بله
از
سوی هند قرار
تطبیق شه. گرچه دوی تمه د 114 پروژه د هند لوري په افغانستان کې پلی شي، که څه هم د ځینو پروژو چارې لوړان دی پیل شوی وي خو د هند لوري بیا خپل شمنه تازه کړی چې تر اوږده مهال بل افغانستان سره پاتې شي. بحثونه ډیر خو او دغه سفر پر مهال خې او قوي شمنه وشوي.
جانب هند تعهدات خوب تازه و قوی داشته.
د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د یو پلاوی په مشرۍ د روانېونی د یکشنبه پورز د افغانستان او هند د ستراتیژیک شراکت د شورا په غونډه کې د ګډون په هدف هند تللی وو. په افغانستان کې د هند لوري بشپړیدونکې پروژې به د زراعت، مالدارۍ، لوړو زده کړو او د اوبو لګولو سربیره په بیلابیلو برخو کې تطبیق شي. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې هند ته د ښاغلي ربانی د سفر پر مهال همداراز پریکړه وشوه چې د افغانستان ځینې ښارونه به د هند له یو شمېر ښارونو سره د دوستۍ د تړاو په نامه ونومول شي. له افغانستان سره د هند دا ژمنه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال له هند څخه وغوښتل چې په اقتصادي برخه کې په افغانستان کې ډیر رول ولوبوي. له دې ټولو سره سره د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا په افغانستان کې د هند د اقتصادي رول لوبېدو ته خوشبینه دي. د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد تلاش وایي افغان حکومت باید شته حساسیتونو ته په کتو د هند له مرستو څخه ګټه پورته کړي.
د هند مملکت مرستې په افغانستان کې اوسني شرایطو کې محصر دي، اما که چیرته په راتلونکو کلونو کې فکر ورته وکړو بیا نو دا په دا معنا ده چې موږ متوازن اقتصادي انکشاف نه لرو. متوازن انکشافي اقتصاد دې ته ویي چې د سیمې په کچه باندې موږ متوازن مخ ته ولاړ.
د ښاغلي تلاش په خبره که څه هم پاکستان په افغانستان کې د هند له لوري پلي کېدونکو پروژو ته د شک په سترګه ګوري، خو افغان حکومت باید د قوي ډیپلوماسۍ پر اساس د ټولو ګاونډیو هیوادونو سره پر متقابل درناوي ولاړې او ټینګې اړیکې وپالي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
حدیث پردیسو چې د هند سره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د وروستي سفر په جریان کې د قراردادونو د لاسلیک په اړه موږ ته معلومات راکړل، همدارزې دغه سفر واضح کړم. په همدې اړه مرکه هم لرو. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوال اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي وایي له هندوستان سره د افغان حکومت نږدې کېدل د افغانستان په ګټه ده. دغه کمیسیون له یوې غړي آریان یون سره حدیث پردیس مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو کې د هندوستان مرستې څومره مهمې دي.
زه فکر کوم چې هندوستان هغه هېواد دی چې موږ سره په مختلفو برخو کې په اقتصادي دی نظامی برخه کې دوی موږ سره ډېرې مرستې کړې دي. چې ښه مثال یې زموږ د پارلمان د نوي پارلمان جوړولو چې دا یوه غټه پروژه وه په افغانستان کې، همدا ډنګ د سلما په بند کې هم موږ سره ډېرې غټه مرستې کړې، همداسې نورې غټې پروژې په افغانستان کې لري. نو زه فکر کوم نن چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت هند ته تللی دی، اول ته ځینې حکمونه لاسلیک کړي دي، دا به د افغانستان په ګټه وي. موږ نه یوازې هندوستان سره بلکې ټولو ګاونډیو هېوادو سره خپل غواړو چې ښې اړیکې ولرو، او افغانستان یوازنی هیواد دی چې هیڅکله به د بل هیواد په ضد استعمال نشي.
یون صاحب، خو تاسو بهتره پوهیږئ چې په افغانستان کې د هند مرستې په مشخصه توګه یو څه د پاکستان اندېښنې، یعنی په دې برخه کې هغوی هم اندېښمن دي، نو فکر نه کوئ چې دا به په یو شکل پاکستان اندېښمن کړي او څنګه کېدای شي هغوی ته قناعت ورکړل شي؟
یعنی په وار وار نه یوازې د افغانستان ولسونو بلکې د افغانستان حکومت هم دا اعلان کړی چې موږ هیڅکله نه غواړو چې د افغانستان خاورې څخه د بل هیواد یا ګاونډي هیواد په ضد استفاده وشي. نو موږ پاکستان ته دا ډاډګیري نه ورکوو چې موږ نه یوازې د هندوستان هر ډول مرستو ته ضرورت لرو، بلکې غواړو پاکستان سره هم مثبتې اړیکې ولرو، غواړو چې پاکستان هم زموږ سره مثبت سیاست ولوبوي او همیشه اړیکې ښې وسي. نو دا چې دوی تشویش لري دا د دوی خپل کار دی، خو موږ هیڅکله د افغانستان حکومت او ولس مونږ غواړو چې د هند د پاکستان په مقابل کې زموږ د خاورې نه استفاده وشي، یا هند غواړي چې د افغانستان د خاورې نه استفاده وکړي په پاکستان په ضد. نو دا هیڅکله موږ نه غواړو، دا باید ډول تشویش د پاکستان هیواد سره ونه وسي. دا زموږ کورنۍ سیاست دی، یا دا چې دا زموږ نو غواړو چې زمونږ په کورنیو چارو کې څوک مداخله وکړي، او نو غواړو چې د افغانستان څخه خبره استفاده وکړي.
یون صاحب، روسي پوښتنه مې دا کوله چې څه فکر کوي چې د امریکا او د هند د اړیکې دا څومره کولای شي چې په دې روسیو کې د افغانستان او د جنوبي اسیا په اړه د امریکا د ستراتیژۍ اعلان وروسته په هغه کې هم ټینګار شوی چې هند باید په افغانستان کې لا ډېر رول ولوبوي، دا مسله څومره کولای شي چې مرسته وکړي چې هند یې تلیواله کړي څو لا ډېر رول په افغانستان کې ولوبوي؟
اولنه دا ډېر مثبت رول ولوبولی شي، ځکه چې امریکا په افغانستان کې همداوس موجودیت لري او ډېر نږدې اړیکې د افغانستان او د امریکې په منځ کې دي. نو کله چې امریکا د هندوستان نه وغواړي چې دوی خپل نور ارتباطات په افغانستان کې پیاوړي کړي، نو دا زمونږ او د دوی په دوستۍ او د دوی په همکاریو کې ډېر مثبت رول لوبولی شي، ځکه چې مخکې خو تاسو ویل چې امریکا پر لور نظر و ځکه چې ارتباطات یې د پاکستان سره ډېر ښه و، نو ځکه هندوستان به کېدای شي د ځینو مواردو کې ډډه کوله. خو اوس نن سبا چې موږ تاسو ګورو چې په پاکستان باندې ډېر فشارونه دي، ځکه چې په دې شپاړسو کلو کې امریکا هم وکتل چې پاکستان یو ډول دوه مخه سیاست د افغانستان په برخه کې لوبوي، نو اوس یو پوه شو چې هندوستان باید په افغانستان کې مثبت رول ولوبوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون د غړي آریان یون مرکه مو واورېده چې د افغانستان او هند د اړیکو د نږدې کېدو پلوي ده، او وی ویل چې دغه اړیکې باید ډېر ښې وپالل شي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مشرانو جرګه وی د افغانستان او سیمې د روان وضعیت په اړه د امریکا په ستراتیژۍ کې باید هم د مخالفینو د ځپلو او هم د سولې د پروسې پر مخ بیول دواړه په پام کې ونیول شي. د مشرانو جرګې رئیس د خبره د سه‌شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې پر یاده موضوع د سناتورانو له بحثونو وروسته وکړه. په ورته وخت کې کاربوهان وی د افغانستان په جنگ کې بهرنۍ کړۍ لاس لري او امریکا د سیمې هیوادونه سولې ته باید وهڅوي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
د افغانستان مشرانو جرګه وای افغان حکومت باید له وسلوال مخالفینو سره د جګړې ترڅنګ د سولې دروازې هم پرانستې پرېږدي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار دا خبره د سه‌شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د افغانستان او سیمې د امنیتي وضعیت په اړه د امریکا پر ستراتیژۍ د سناتورانو له بحثونو وروسته وکړه.
دا پالیسی ته باید دوام ورکړي، زموږ په داخل کې سیاسي باید دا حمایه کړي، د سولې لپاره باید کار وشي او ورسره څنګ کې د جنگ لپاره کار وشي، تر څو چې یو ښه مقاومت موجود نه وي د دشمن په وړاندې. هغوی سولې ته نامه ده په خپل حکومت غږ کوو چې د سولې د دروازو د خلاصولو تر څنګ د خپل ولس او د خپلو خلکو نه دفاع وکړي.
خاغلی مسلم یار د افغانستان په سو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو بریدونو ته اشاره وکړه. ویل په هر برید کې د ښځو، ماشومانو او سپینګیرو په ګډون په لسګونو ملکی کسان وژل شوي دي. د افغان حکومت مشرانو تل پر وسلوالو مخالفینو د سولې غږ کړی، خو وسلوالو مخالفینو نه یوازې دا چې مثبت ځواب نه دی ورکړی، بلکې د افغان او بهرنۍ ځواکونو پر ضد یې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. امریکا د افغانستان د ستراتیژیک ملاتړي په توګه د افغانستان او سیمې د روانو امنیتي ستونزو د ختمولو په نیت تیره میاشت د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه چې د ترهګرو ځپل او پر ملاتړو هیوادونو فشارونه راوستل د دغه ستراتیژۍ مهم ټکي وو. افغان کارپوهان هم پر دې موضوع د ټینګار تر څنګ چې یوازې جنگ د حل لاره نه ده وایي، د افغانستان پر روانه جګړه کې بهرنۍ کړۍ او ځینې ګاونډي هیوادونه لاس لري، او امریکا ته پکار ده چې د سیمې هیوادونه هم د روانه جګړې ختمولو ته وهڅوي. د دغو کارپوهانو له ډلې پخواني جنرال زلمی وردک ازادي راډیو ته وویل
داخلی سوله په خپل افغانانو پورې اړه لري، اما بهرنۍ اجماع په دې پورې اړه لري چې باید بهرني کوم ملکونه چې د افغانستان ګاونډیان دي یا د افغانستان لرې دي په دې مسایلو کې داخل دي، هغه اجماع باید جوړه کړې وای چې خبره د سولې خاطر تللې وای، جګړې ته خاتمه ورکړل شوې وای.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وار وار ویلي چې د افغانستان جنگ بهرني اړخونه لري، او له ګاونډیو هیوادونو یې غوښتي چې د روانې ستونزې د پراخېدو د مخنیوي په هدف یو له بل سره همکاري وکړي. افغان حکومت په خاطر دې دا هم ویلي چې له هغو مخالفینو سره کوم چې سوله غواړي سوله کولو ته تیار دی، خو هغوی چې جګړه کوي پر وړاندې به جګړه وکړي، او افغان ځواکونه دا توان لري چې له خپل هېواد دفاع وکړي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio. د نورستان برګي مټل ولسوالۍ کې د تیرې ورځې جګړه تر ماښامه دوام کړی او پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو خلکو سره دا ویره اوس هم شته چې که چیرته په برګي مټل کې پراته افغان ځواکونه پوره تجهیز نه شي بیا وسلوال طالبان ډلې زبرید کوي، کېدای شي دا ولسوالۍ سقوط وکړي. روح الله نوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو له تیری ونی څخه د برګی مټال ولسوالی محاصره کړي و او نیت درلود چې یاد ولسوالی ونیسي. د دې لپاره ورسره د پاکستان د پوز تقاوت شوی پوزي افسران هم برګی مټال ته راغلي وو. تیر ورځ سهارې له څو طرفو په ولسوالی بریت پیل کړ، خو هلته د پرتو افغان ځواکونو او د عامو خلکو د کلک مقاومت سره مخ شول چې په جګړه کې لزګونو بریت کوونکو ته مرګ ژوبله واوخته.
پر مټال کې تیر یو نه نه راپدې خو طالبانو په دې ولسوالۍ بریت پیل کړی وو او پرون یې شدید تهاجمي حمله پیل کړی وو چې خوشبختانه زموږ د ځواکونو په پوره آمادګۍ باندې او په پوره میړانتیا باندې هغوی په شاته بوللي دي. جسدونه هم اوس د جنګ په میدان کې پاتې دي، تقریبا 50 نه زیاتې مړي دي، 25 نفر یې زخمیان دي او د دغه تلفاتو د پرېخوستو سره هغوی د جنګ میدان نه تښتېدلي.
والي وای په دغه جګړه کې درې د ملي اردو سرتیري، یو پولیس او یو عام وګړی وژل شوی او اته تنه ټپیندي. هغه وایي جګړې تیر ماښام پورې دوام وکړ او نن وسلوالو طالبانو د خپلو ملګرو جسدونو د انتقال دپاره قومي سپینګیری ولسوالۍ ته لیږلي چې تر دې دمه د یو شمیر طالبانو جسدونه پیدا کړي دي. د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعدالله پیندزوی ازادي راډیو ته ویل د جګړې پای ته رسیدلو سره خلک بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي، خو ویرشته چې وسلوال مخالفین به بیا د نو بریدونو د پاره ځانونه چمتو کړي.
اوس چې جګړه آرامه شوې ده خلک خپل کورونو ته بیرته ستانه شوي دي او تشویش لري چې بیا دغه جنگ ونشي، جګړه ونشي.
هغه وایي که مرکزی حکومت غواړي چې د کامدیش او برګی مټال ولسوالۍ او هلته پراته ولسونه د وسلوالو مخالفینو له بریدونو وساتي، نو دواړو ولسوالیو ته غزیدلی لاره کې دي شته خنډونه له منځه یوسي.
یو کامدیش ولسوالۍ ده او بل برګی مټال ولسوالۍ ده. د ولسوالیانو عمومي لاره د حکومت د مسؤلینو پر مخ تړلې دي، یا ته عوام خلک هم تګ راتګ نشي کولی، ډېر مشکلاتو سره مخ دي. ټول اکمالات او کومک حواله لاره کېږي. باید د کامدیش او برګی مټال ولسوالیو ترمنځ غزیدلی لاره خلاصه کی او دغه لارو تامین امنیتو کی او په دغه لار مسیر کی امنیتی پوسټ ځای پر ځای کی شي، موږ وخت نا وخت دغه ولسوالیو ته کومک عاجل ورسولی شو.
تیر ورځ د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی په جګړه کې څو پوستی نیولی او حکومتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده، خو حکومتي چارواکو دغه ادعا رد کړې وه. د یادونه وړ ده چې د برګی مټال ولسوالی درې ځلې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ لاس پلاس شوې ده. له دې وړاندې څو ځله د کامدیش او برګی مټال اوسیدونکو په لاره کې د شته ستونزو لامله شکایتونه کړي. هر ځلې ورسره د یاد لارې د خلاصون د پاره د پوځي عملیاتو د پیل کولو ژمنې شوي، خو تر اوسه د کامدیش او برګی مټال ترمنځ وسلوالو طالبانو چک پوسټونه جوړ کړي او حکومت پلوه کسانو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان صدر اعظم خبرداري ورکړی چې د امریکا د مرستو بندیدل بل تروریزم سره مبارزه اغیزمنه کړي. شاهد خاقان عباسی رویټرز اژانس ته د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې وویل پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې ډیره قرباني ورکړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ تیره میاشت د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل پاکستان په خپله خاوره کې د ترهګرو پر ضد جدي مبارزه نه ده کړې. احمد شبراو نور جزئیات.
د اسلام آباد عکس العملونه د امریکا د نوې ستراتیژي په ارتباط دوام لري، او په دې ترڅ کې تازه د پاکستان صدر اعظم ویلي دي چې د امریکا لپاره دا ګټه نه کوي چې پر پاکستاني چارواکو بندیزونه ولګوي یا هم پر پاکستان پوځي مرستې بندې کړي. شاهد خاقان عباسی رویټرز اژانس په اسلام آباد کې وویل چې له تروریزم سره باید د پاکستان پر مبارزې سترګې پټې نه شي.
موږ له تروریزم سره په مبارزه یو. هر څه چې په دې ډګر کې زموږ هڅې زیانمنوي، یوازې د امریکا هڅې ورسره زیانمنېږي.
د امریکا ولسمشر تیر میاشت افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان پر مهال ویلي وو چې پاکستان په خپله خاوره کې د ترهګرو د پناه ځایونو پر ضد هغه څه چې شایي هغه رنګ مبارزه نه ده کړې. ترامپ خبرداري ورکړې که پاکستان د تروریسانو پر ضد په خپل خاور کې جدي مبارزه ونه کړي ډېر څه بل لاس ورکړي. خو اسلام آباد وای چې هیڅ ترهګر ته پناه نه دا ورکړي او له 2000 لومړي کال را پدې خوې لنړیوالو سره د ترسانو پر ضد په مبارزه کې شپېته سره قرباني ورکړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو په 2018 کال کې له پاکستان سره $1 میلیارډ پوځي مرستې وکړي چې د 2018 کال په پرتله دا مرسته زیاته کمه وه. په 2018 کال کې چې په افغانستان کې تر 100,000 ډیر امریکایي پوځیان وو، واشنگتن له اسلام آباد سره تر $3 میلیارډ پورې مرسته کړې وه. اوس د پاکستان سر اعظم وایي هر راز هڅه به د مرستو د کمېدو لپاره اغېزمنه نه وي او له تروریزم سره مبارزه ګډو هڅو ته اړتیا لري. د افغانستان حکومت پاکستان تورن کړی دی چې ترهګرو ته پناه ورکوي او اوس واشنگتن ورته تور پر دغه هیواد لګولی دی. دې تورونو دې ته لار هواره کړې ده چې پاکستان اوس چین او ایران ته مخ واړوي او په سیمه ییزه کچه اړیکې پراخ کړي. په دې ترڅ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف پرون په تهران کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره دا خبره وکړه چې د افغانستان لانجه پوځي حل لاره نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د ایران له بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره هم دا خبره وکړه او ویل چې د سولې هڅې باید په اغېزمن ډول مخ ته لاړې شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه ده اوروزګان ولایت د 1400 بیزاشو کورونې سره مرستې شوې دي. د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې نن سه‌شنبه د یو شمېر هغو کورونې سره چې په دې وروستیو کې د خپلو کورونو څخه د جګړې له کبله بیزې شوې وي، د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو لړۍ پیل شوې ده. دوی بیا ټینګار کوي چې باید زیاتې مرستې ورسره وشي او حکومت یې د سیمو امنیت ونیسي څو بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. شریف الله شرافت له اوروزګانه په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د دغه جګړه ځپلو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو دغه مرسته چې نن سی شنبه لړۍ پیل شو د درې موسسو لکه ډبلیو پی، یو این ایچ سی آر او یونیسف لخوا ورکول کیږي. د یادې مرستې د ویش پر مهال په اوروزګان ولایت کې د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو امریت امیر عبدالقهار دوست رسنۍ ته وویل چې دغه مرستې چې خوراکي او غیر خوراکي توکي پکې شامل دي د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې د 400 شغه بي زایسو کورنۍ سره کوي چې په دې ورستي کې د جګړو لقبل بي زایسي ویږي
او اوس د 400 کورنۍ د پره کومک ماده سوي دي چې نن تاسو په خپل سترګو باندې ګوري او هغه د توزیه د پره ماده دی و موږ هم دغه شیان اړینو کورنۍ ته کورنۍ سنوي بي زایسي وي توزیه کوو چې په هغه کې ډبلیو پی 200 کیلو وړه یا 400 پارسل وړه جوړ کړی دي. 400 کیلو دال دی، 400 تقریبا 1500 کیلو غوړي دي، 1 کیلو مالګه ده، یونیسیار 2 دانې ترپالونه لري و 3 دانې شړۍ دي و د ګازو ډبه ده و د لوښو کیټ دي.
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې په داسې حال کې د دغه جګړه ځپلو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کیږي چې د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار په څنډو ولسوالۍ کې لا هم د جګړې ډګر تو دی. له دې سره بیا د اوروزګان د ولایتي شورا مسولین وایي چې په دغه ولایت کې لا هم زیات شمیر کورنۍ عاجل مرسته اړتیا لري او مرکزی دولت باید ورته جدي پاملرنه وکړي. د اوروزګان د ولایتي شورا رئیس امیر خان بارکزي چې د یادې مرستې څارنه کوي د دغه خیریه بنسټونو څخه غوښتنه وکړه چې د خپل دغه مرستو لړۍ جاری وساتي او یا د لړۍ د دغه ولایت تر ولسوالۍ پورې هم ورسوي.
څونه چې موږ په روزګان کې ضرورت لرو، دغه نه موږ په هر ولسوالۍ کې ضرورت لرو او ضرورت ستاسو بیا د ضرورت ستاسو په ولسوالۍ کې ستاسو د هر ورځ ماته د ولسوالۍ څخه خلک زنګونه وي. څونه چې موږ په مرکز کې ضرورت لرو، هغه نه موږ په ولسوالۍ کې ضرورت لرو. خو یو غوښتنه مده دي ساده ده چې دی باید دغه سمواد چې دلته په مرکز کې توزیع کیږي باید ولسوالۍ ته یو لار واره کی چې دغه خپل کومکونه تر ولسوالۍ پورې وغځي.
په ورته وخت کې هغه جګړه ځپلې چې د دولت له لوري ورسره مرسته وسوه ډیر خوشاله دي، خو وایي چې دولت د یادو مرستو پر ځای د دې سیمې د وسلوالو طالبانو لښتون څخه ورتصفیه کړي. یو شمیر هغه کسان چې دولت ورسره مرسته وکړه او د خپل سیمو بي ځای سی و. ازادي راډیو ته دا سی ویل
مشکلات نه داغه مشکلات مې چې ارشته موږ ضرورت لرو ورور شیمن نه دی راول دا غیسی په دغه راوتلی د کری پسره کې پروتین او بلر نه بللر نه بللر په دې مرسته کې نو غوړی دی دا لی غوړی دی
نو دا غوړی مرسته به دا د مرو ته احتیاج لرو مشکل لرو دا ځای سره پر رسوبي زینو مګر سره خراب سی وی او جاړه سی وی شال مده ما بنځته کم شې شو حالت شې نه لرو بازار ته د کری په سره کې پراتین غواړو د غزمر سره حکومت مرسته وکړي د میسم مرسته وکړي ډیر چاول غواړو سمج په ځایونه راته الاسیا خپل ځای ته ولاړ
د یادونی وردیچ په دغه ولایت کې لتیری وکال رئیسی افغان امنیتی ځواکونه او وسلوال طالبان د ترنکوټ شار په څنډو کې او د ولسوالۍ د مرکزونو په څنډو کې لا یو بل سره په جګړه بوخت دي چې د مسلینو په خبره ډیری قربانیان ملکی خلک دي شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان
اوس هم نوریاس نوری ته وخت ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وي وخت په افغانستان کې څلور نیمې بجې دی
د افغانستان د مشرانو جرګه وایي د افغانستان او سیمې د روان وضعیت په اړه د امریکا په ستراتیژیک بعد هم د مخالفینو د ځپلو او هم د سولې د پروسې پر مخ بیول دواړه په پام کې ونیول شي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په کابل پوهنتون کې هغه د منابعو هغه معلوماتي مرکز د لرغونپوهې نانسي دوپري په نوم کړ چې په خپله یې څو کاله مخکې تاسیس کړی و. نانسي دوپري د تېرې یکشنبې په ورځ د نوي کلنۍ په عمر مړه شوه. په پام کې ده چې جرمني نن یوه ډله افغانان چې په دې هیواد کې د پناه اخیستو غوښتنلیکونه رد شوي کابل ته واستوي. ترکیه له روسیې سره د سوداګرۍ یوه معامله لاسلیک کړې چې له مخې دا هیواد د الوتکې زد اس 400 توغندیو سیسټمونه له روسیې پیری. دا به د انقرې او موسکو ترمنځ د وسلو لومړنۍ ستره معامله وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د شمالي کوریا د شپږمې اټومي ازموینې په ځواب کې د دې هیواد پر ضد نورو سختو بندیزونو ته رایه ورکړه. د اوکراین د سرحدي چارو مسولینو نن په لیفف ښار کې د ګرجستان پخواني ولسمشر او د اوکراین د حادثه پخواني والي میخایل ساکاشویلی ته د هیواد په غیر قانوني توګه د ننوتو په اړه مکتوب واوراوه. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر وایي په میانمار پخواني برما کې د اقلیت روهنګیا مسلمانانو په وړاندې امنیتي عملیات د قومي تصفیه کلاسیکه بڼه لري.
د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او facebook.com/azadiradio پښتو فیسبوک باندې کتلی شئ. اوس هم مرزي احمدزی ته غوښتو چې د سپورت نړۍ مهم خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د اجرائی رئیس نن د اولمپیک په ملي کمیټې کې له افغان لوبغاړو سره د کتنې پر مهال خوښي څرګنده کړه چې اوس مهال د اولمپیک د ملي کمیټې او د بدني روزنې او ورزش ریاست ترمنځ خپلمنځي ستونزې حل شوې. ښاغلی عبدالله هیله وښوده چې په راتلونکي کې د دغه ډول بې نظمیو مخنیوی وشي او د دواړو ورزشي برخو ترمنځ تلپاتې همغږي رامنځته شي. په دغه ناسته کې د آزادو مبارزو او د آسیایي لوبو د اتل سیر بهادر زاده او احمد یاسین صالح قادری ستاینه هم وشوه. دا چې د بیلابیلو ورزشي رشتو څخه سباندې 215 افغان لوبغاړي تر راتلونکو دوو ورځو پورې د ترکمنستان د 2018 میلادي کال د سالون دننه په آسیایي سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالیو په درېمه لوبه کې مسائنک اتلانو د بند امیر خاماران لوبډلې ته ماتې ورکړه. د لوبې په چا د محمد نبی ساحل په مجرۍ مسائنک لوبډلې وګټله او خپلې د منډو جوړولو پریکړه وکړه چې په یاد وشلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو مقابلې لوبډلې ته د 120 منډو هدف ورکړ. د سیالۍ په دوهمه نیمه کې بند امیر د یاد هدف په تعقیب لوبه پیل کړه خو د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې له 133 منډې وکړې او دا سیالۍ و منډو په توپیر وبایلله. له دې وړاندې د تیرې ورځې په دوهمه سیالۍ کې اومون هنګانو د سپین غر لوبډلې ته لوبه وبایلله. او د اروپا د اتلولي لیگ په لړ کې نن شپه د بارسلونا او یوونتوس د فوټبال ټیمونه سره لوبیږي. دغه لوبه نن شپه د کابل پر وخت د شپې 12:15 پیلېږي. د دغه لیگ په لړ کې هم نن شپه مانچستر یونایټد له باسل، روما له اتلتیکو مادرید او چلسی له کاربک سره لوبه کوي. د انګلستان د غوره لیگ سیالۍ په لړ کې تیر شپه هادرز فیلد 0-2 پر وړاندې لوبه ویست هم یونایټد ته وبایلله. او دغه راز د اسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې تیر شپه لاس پالماس 3-1 پر وړاندې مالاګا ته ماتې ورکړه او لوبه یې وګټله. د سپورتي خبرونو په
سپورتي خبرونه هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې کتلی شي. اوس هم د نانسي دوپري په اړه باندې د خلکو غږونو ته غوږ دو. ورپسې د ښځو پروګرام او بیا د ګوړې اچار خپرونه مه هېروئ.
از جنګا وایدیم نانسی دوپری ډیر په خانه په د پاکستان د وخت په دغه پروګرام کې کار کاوه چې د ایس کیو په نامه د افغانستان معلوماتي مرکز ډیر مفید و ډیر په خانه کار کوي ډیر همدردی افغانستان ته لرودله او ډیر وفادار و افغانستان
بته ننسی خپل ټول عمر په افغانستان کې تیر کړ او غیدل ته ډیر زیات لاس راوړنې درلودلې هغه د ټول افغانان لپاره بل خصوص د خزو لپاره ډیره الګو و ځکه دې ډیر زیات علمی او تحقیقي کارونه کړی و او ډیر زیات افغانستان سره مینه درلودله او د دې دغه میراث چې افغانستان ته پریښودلې ده د همیشه د آینده نسلونو په یاد کې اوسي
ننسی دوبری خو لکه سرنګا چې په افغانستان کې د افغانستان دنیا لقب حاصل کړی دا ځکه دا لقب حاصل کړی چې د افغانستان کې تقریبا اویا کاله عمر د خپل په افغانستان کې تیر کړی د واده په افغانستان کې کړی او دا رنګ دغه وروسته ټول ځواني تقریبا د افغانستان کې په مصرف رسولې ټول عمر یعنی افغانستان کې تیر کړی تقریبا او ننسی دوبری د علم او فرهنګ په ډګر کې ډېرې لاسته راوړنې ډېر کار کړی د افغانستان لپاره ډېر افغانستان سره مینه وه او د افغانستان
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
سلام درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله به وي پیل کوو د دې ونې په خبرونه خ پرونه کې یو داسې افغان پیغله در پیژنو چې د افغان خزو د ژوندانه د بیلابیل اړخونو په اړه څېړنې کوي
له امریکایي خزو سره ما خبرې وکړ او ما ورته وویل چې ته ولې تزمن پاره لیکې دای ما ته وویل وای نهید متاسفانه افغان خزې دومره ضعیف دي چې باید خارجان راشي دا غوې پاره ولیکې افغان خزې باید خپل غږ وباسي چې خپل هویت خپل معرفي کې
او ته هغه د ژوندانه د ښکولو لپاره ځینې کارونه هم تر سره کړی دي
همدا اوس ما یو ګروپ د خزو 1500 خزو سرکار کول دی خپل ځان ته کورونه جوړول او غند غار په څار کې
هله د تر پای را سره ملوسی
کله چې خوند خپل خزه نفقه نه ورکوي په دې صورت کې هغه حق لري ترڅو د باصلاحیت محکمې په مرسته میړه د نفقه په ورکړه مکلف کړي د افغانستان مدني قانون یو سلو نولسمه ماده
قدرمنو اوریدونکو د تاریخ په اوږدو کې ډیری افغان میرمنو د ځینو لاستراوړنو ترڅنګ د ټولنې د حاکم دود او دستور له مخې له کړاوونو ناخوالو او ستونزو ډک ژوند تیر کړی او دغه چاره لا هم روانه ده د افغان میرمنو د ژوندانه د سختۍ او د غلړۍ د زده کړو او کار له حق محرومول په زور جبر واړه عمر کې دنجونو ودول د میراث له حق محرومول د کونتون سختۍ او غاله لودي ته ورته په سلګونه نور ستونزې چې افغان خزي غالي له نیک مرغه د دوه خزو ترڅنګ بیا داسې میرمنې هم شته چې له ټولو انساني حقوقو څخه برخمنې دي په نړیواله کچه زده کړې کړې او غواړي د افغان میرمنو د ژوند د ښه کولو لپاره کار وکړي او هغوی په ځان بسیا کړي چې له هغې ډلې څخه یوه هم د ننګرهار د خیوې اصلي اوسیدونکي دېرش کلنه ناهید ایسار ده چې نږدې 12 کاله کېږي کونډو بې وزلو او کلیوالو ښځو ته د ژوندانه د بېلابېلو برخو په اړه کار او څېړنې کوي ناهید د کابل پوهنتون ټولنیز علوم او انسان پیژندنې برخې نه فارغه شوې ده بیا په 2012 کال کې د فولبرایت بورس له طریق امریکې ته د زده کړو لپاره تللی او هلته یې په یاد رشته کې ماستری کړې اوس د چارو په اداره کې د پالیسۍ د برخې مشره ده ناهید وایي کله چې د امریکې ته لاړه ډیری خلکو د افغان ښځو په اړه ښه ذهنیت نه درلود او داسې تصور کېده چې افغان میرمنې ضعیفه او ناتوانه دي اغلی ناهید ایسار وایي د خپلو لیکونو او فعالیتونو له لارې غواړم بهرانیانو ته وښایم چې افغان میرمنې ضعیفه نه دي
اول دلیل چې زه راغلم انسان شناسي ته راغلم د څېړنو ته راغلم همدا و چې افغان خزی باید خپل غږ وباسي افغان خزی باید همدغه ټیکنیکل ټیکنالوژي همدغه د سکلز پیدا کړي چې خپل هویت خپل معرفي کړي زه لیکنې کوم زه مثلا ډبیټس کوم زه خارجان سره خبرې کوم زه افغانانو سره خبرې کوم زه غواړم د افغانستان داسې یو تصویر خارجیانو ته او خپل افغانانو ته وخایمه چې زمونږ افغان خزه یو خو متاسفانه د افغان خزه تعریف بل نوم د افغان خزه عاجزه شوی ده متاسفانه، چې یعنی افغان خزه یعنی عاجز دی، دوی ضعیف دی، دوی هیڅ کار نشي کولی.
اغلی سار وای کله چې د امریکا ته د زده کړو لپاره لاړه، تلې د افغان خزو په نمائندګۍ په بحثونو کې برخه اخیسته او بل اخره هغو خلکو ته چې د افغان خزو په اړه بد ذهنیت درلود ثابت کړ چې افغان میرمنې ناتوانه نه دي. اغلی سار وای کله چې د تایوي امریکایي میرمنې پیغور ورکړ چې افغانستان کې لوستې خزې نشته چې د نورو خزو په اړه څېړنې وکړي، دا لا وهڅېده او حتی لورا بوش دې ته لیواله شوه چې د دې څېړنې یوه برخه په خپل کتاب کې چاپ کړي.
ما یو امریکایي ښځې سره ما خبرې وکړه او ما ورته وویل چې ته ولې ته زموږ په اړه لیکې. دوی ما ته وویل وایي نایب متاسفانه افغان ښځې دومره ضعیف دي چې باید خارجیان راشي د هغوی په اړه ولیکي، او دا خبره په ما بیخي ډېر بد ولګېده. ما وویل ګوره دوی څه فکر کوي زموږ په اړه؟ نو ما بیا دغې ښځې ته وویل، ما ویل نه، افغان ښځې داسې نه دي، افغان ښځې هویت لري، افغان ښځې لنډۍ لري، اشعار لري، افغان ښځې په هر حالت کې خپل حالات بیانولی شي، خو تاسې ما ویل خبر نه، تاسې نه پوهیږئ. نو بیا دغې ښځې ته دی بیخي دی ډېره خوشحاله شوه زما قصې چې واورېده، زما کارونه چې واورېده. دی بیا ما ته وویل چې لورا بش غواړي یو کتاب ولیکي او هغې پر غواړي تا سره خبرې وکړي. نو ما چې هغوی سره خبرې وکړو، ما لورا بش ته خپل همدغې قصې او دا خبرې او دا شیان څېړنې او دا شیان په اړه مې وویل. هغې ما نه یو خواهش یې وکړو، وایي همدغې کتاب ته که ته یو فصل ولیکئ. نو ما هغې کتاب ته یو چپټر ولیکه، هغې کې ما د خپل په اړه مثلا وویل، د خپل څېړنې په اړه وویل، د افغان کونډو په اړه مې ویلي، د لنډیو په اړه مې ویلي. او هغه کتاب 2014 کې چاپ شو، وی آر افغان وومن وایسز آف هوپ.
ناهیدی سار نږدې 15 کاله د کونډو ښځو په اړه څېړنې کړې دي او په یاده پروژه کې ډېرو کونډو میرمنو ته روحیه ورکړې چې خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، او د کاردینو په سیمه کې هغو کونډو میرمنو ته د سواد زده کړې او صحي کورسونه جوړ کړي او د ژوند نورې اسانتیاوې هم ورته برابرې کړې دي.
زما یو 15 کلنۍ څېړنه وه د افغان کونډو په اړه. نو زه لاړم هلته، د ښځې ډېر راغلل، ما ته شکایتونه کول، وایي نایت دلته نه ډوډۍ دی، نه کور دی، څه نشته، موږ څه وکړو؟ خو دا ځمکه ما ولیده چې دا ځمکه د دولت ځمکه ده، او اسان هغه ځمکه نه وه، ځکه یو غار غوندې ځای و. ما دوی ته وویل چې تاسې همدغه ځمکه کې ځانته کورونه جوړ. نو دغه مینځ کې ما ورته وویل چې که تاسې دلته ځانته کور جوړ کړئ، نو کور تاسو بیا لرئ. همدغه 100 کسان راغلي وو ما سره یې خبرې کولې. همدغه 100 کسانو کې ما ولیده چې دوی کې یو لس داسې ښځې دي چې نام خدا ښه فعاله دي او کار کولی شي. نو خوشبختانه ایسته ایسته کار هغوی شروع کړو، خو ما فقط همغه یو رهبریت او همغه یو تحرک مې ورته ورکول. خو خوشبختانه دوی ایسته ایسته په همدغه لس کارلو کې اوس تقریبا 1500 کونډې ځانته هلته کور جوړ کړی. او یو کار چې ما وکړو دوی ته مې یو دا چې قرضه هغه په دا شکل و چې مثلا هفته کې یو وارې د حدودا 10 ښځې سره یو ځای کېدو، دوی 10 افغانۍ ورکول. ما مثلا ورسره یو 100 افغانۍ ورکول، او د بل یو 2 میاشتې بعد یا یو کال بعد هغه خزانه چې 20 تقریبا 40000 افغانۍ شوی و. نو دغه 40000 افغانۍ کې دای ټول کونډو ته دا دیګونه او دا منتو دیګونه شو، دغه شیان خو لږ غوړي او دا شیان واخیسته، دوی ځانته مثلا منتو اشپزي او دا شیان شروع کړو او دوی خرڅول. نو اوس خوشبختانه هغه حدودا 1500 کسان ډېر زیات مستقل دي، ځانته کورونه لري، یو څه ځانته دوه کورونه جوړ، کور کرایه ورکړی، بل کور کې ژوند کوي، اقتصاد یې بیخي ډېر ښه دی.
اتلان دې زمانې دي په ټپه کې دې مېوندې څومره پریخي افسانې دي.
میرمن جمیله او مریم دوه هغه کونډې میرمنې دي چې د ناهید د مرستو او هڅونو په اساس اوس په ځان بسیا شوي. هغوی د خپل ژوند په اړه وایي
چې کار مکول ما خپله خټې ورکول، ما خپله کار ورسره کړی ده، دا پخسامو چې جوړه کړې ده، دا کوړه مو جوړه کړې ده، ما خپله کار کړی ده، ما خپله ونډه اخیستې ده. د بیل د لاس د لاس مې وس خوږیږي چې بیل مې پورته کول خټې ورکول هیڅوک کومکې نه لرو پله اوبه راوړو موږ ښځې اوبه راوړو د خټې دپاره خټې کوو اوبه ښځې راوړي په اوبو کې چې ځای مو لرې ده د کور اوسخه اوبه راوړو یا رانیسو یا په پیسو بشکا په 15 روپۍ رانیسو نورې ښځې هم دغه کار کوي دغه زندګۍ کوي چې موږ یې کوو زه یې کوم هر څوک مجبور دی خپل دغه کار وکړي
وچې مې دا سړی شی څه وي دغه کوټې راباندې سسېدل دون مسلمانو چې پلاستیک اخیستی او ورباندې اور کړی او دا کوټې راباندې سسېدل کوټې مې بیرته چپه سو بیرته خپله ولاړه سو خپله مې دیوال چپه کړه خپله مې پخسې جوړ کړې خاوره مې خپله دالیز وران کړه هغه خاوره مې بیرته اوبه پکې واچول هغه مې بیرته خټه کړل اوبه مې کله کله اخیستی دانه بشکه په 15 روپۍ د خود غټ زوی نه لرم چې راته راوړي دغه کوشنی کوشنی بچي مې د هغه نه سي راوړله او بیا نور دغه کوشنی کوشنی ماشومان د دا کلي ماشومان لږ مرداري اوبه راته راوړل هغه مې پکې اچول بیا مې یو دانه اشپزخانه ځانته جوړ کړې یو دانه دالیز مې ځانته جوړ اوس مې د مخکې نه زندګي سم سوول چې مې سړی مرده خو نو کوشنی کوټه په هغه کوشنی کوټه کې لورو راکړه په هغه مې زندګي کول
ناهیدی ساروایی دا هر ونه مختلف ولایتونو ته ځي او هلته د کلیوالو ښځو د ژوندانه په اړه له هغوی سره خبرې کوي د نوموړې په وینا د ښار لوستې ښځې باید له کلیوالو ښځو سره کښېني او د هغوی له ستونزو ځان خبر کړي
مونږ او تاسو فکر کوو چې د ولایت ښځې نه غواړي چې مثلا خبرې وکړي خو دوی ډېر زیات غواړي زمونږ کابل ښار ښځو نه هغوی ډېر خبرې لري ویلو ته او ډېر خپل غږ باسي ډېر ما سره خبرې کوي ما هغسې خلک ډېر غواړي خبرې وکړي او خپل د ستونزو په اړه ما ته ووایي نو دې دپاره زه غواړمه چې همدغه فاصله لږ کم شي زمونږ ترمنځ ځکه هغوی خپل قوتونه لري او مونږ خپل قوتونه لرو که مونږ بیل بیل کار وکړو بیا مونږ هیڅ څه نه لرو که یو ځای کار وکړو همدغه د هغوی غږ او زمونږ مثلا د لیکنې یا د څېړنې قوتونه چې دي دا بیا یو قدرت کیدای شي
اغلی سار د هغو ستونزو یادونه هم کوي چې کلیوالې ښځې ورسره ډېرې مخ دي او دا یې د حل په خاطر له قومي مشرانو او ملا امامانو سره خبرې کوي
د کلیوالو ښځو اساسي ستونزه دا وه چې هغوی خپل کورنۍ کې احترام نه لري هغوی خپل کورنۍ کې غږ نه لري اوس مثلا د یو جنۍ واده کیږي اصلا کورنۍ ورنه پوښتنه نه کوي حالانکه زموږ او تاسو مقدس دین کې ویلې چې تاسو باید هم جنۍ نه پوښتنه وکړي هم هلک نه پوښتنه وکړي خو ما کلی کې دغه پرابلم بیخي ډېر لیدلی او دا چې مثلا یا امنیت یو ستونزه دی خو امنیت نه مهمتره د ټولنیز ستونزې خزینه پریدي چې مثلا لس کلنۍ نه بعد نور نو مکتبونو ته لاړ شي ما ملا امامانو سره خبرې کړې دي ځینې ولایتو کې ما ورته دا مثلا قرآن شریف آیات ورته ښودلې دي خو هغوی متاسفانه زموږ ځینې ملا امامانو سره ټولنه او دا چې مثلا زموږ ټولنیز محدودیتونه زیاتره مهم دي دین نه
ناهیدی ساروایی دا د لوستو ښځو مسؤلیت دی چې د نالوستو او کلیوالو ښځو لپاره کار وکړي نوموړی وایي کله چې د افغان میرمنو لپاره کار کوي او بیا د هغوی په ژوند کې مثبت بدلون ویني ډېر د خوشحالۍ احساس کوي
احساس خو معلومدار چې ډېر خوشحالۍ احساس ده ځکه دا داسې یو احساس دی چې نه پیسې دي نه پکې مقام دی نه پکې قدرت دی خو دا هماغه یو آرامش دی تا ته یو آرامش ورکوي مثلا فکر کوي چې زه د همدغه هیواد مثلا پیسو نه زه مکتب ته تللی یم زه فاکولټې ته تللی یم زه ماسټري ته تللی یم او زه بیرته یو کار کوم همدغه هیواد ته خو احساس نه مخکې زه یو پوښتنه نور باسواده او تحصیل کده ښځو ته زما پوښتنه دا دی چې که مونږ یې ونه کړو نور څوک یې وکړي باید یو طرف نه خو شروع شي که نه او زه فکر کوم دا که مونږ یې ونه کړو دغه احساس د ګناه د ګناه احساس دی او دغه احساس د ګناه ماته ډیر مهم دی د خوښۍ احساس نه
درنو اوریدونکو د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه تر بیا مو پوله یو بخون کې الله سپارم خوشاله اوسئ
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوی اتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه
د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
گوری رون کو سلام، خدای دیو کی چه لاختر روغ راوتلی است او در ڈاکتر چڑو تا نئی غرزی دلی دا رنگمو خدای لنور آفتونو هم وساتا چه بلاختر راشی او بیا پک غخی او میوی نوش جان کلی که مواخیستل اشوائی زکا کال پا کال هر چه دوم را گرانی گی چه خای دیر جر خلق دا شیانو دا خیستلو واس و نلری د خبرونې په پیل کې د هغه ډاکټر صاحب مرکه دروو چې ټول اختر یې په کلینیک کې تیر کړای او ډک جیبونه کور ته راغلی دی.
ډاکټر صاحب وایي د اختر په ورځو کې په خپل کلینیک کې وي، یعنی اختر دې په کلینیک کې تیر کړ، دا ولې؟
نه، د اختر په لومړۍ ورځ مې د اختر لمونځ ادا کړ، بیا مې قرباني وکړله، خو د قرباني غوښې مې لا نه وې ویشلې چې له کلینیک نه زنګ راغی او ویې ویل چې ژر راشه چې دوه ناروغان د کوما په حالت کې دي.
نو بیا خو مو د قربانۍ کار هم درڅخه پاتې شوی دی.
و په چټکۍ مې ځان کلینیک ته ورساو او ناروغان مې غبرګ چاپه کړل ځکه چې د اپانډیسی شاک پرې و.
نو عملیات مو کړل؟
هو، ژر ژر مو ګېډې ور څیرې کړې، خو دواړه اپانډیسی نه و. دا چې ګېډې مو پرې څیرې کړې وې نو مجبورن مو د اپانډکس کولمه ترې پرې کړه.
نو هغه مو ولې ترې پرې کولې؟
نو چې نه وای مو ترې پرې کړې پایوازانې په غوسه کېدل چې هسې مو د ناروغ ګېډه ور څیرې کړه، بیا نو ورته ملامتېدو. نو
د خپلې سهوې د نه منلو لپاره مو د هغو خورانو اپنډکس کولمه لرې کړه، دا غټ ظلم نه دی؟
په اضطراري حالاتو کې داسې ډېر پېښ شوي دي، موږ ته دا کوم جرم نه ښکاري.
سمه ده، د اختر په ورځو کې مو څه ډول ناروغان ډېر وو؟
زیاتره د ګېډې ناروغان وو، مثلا چا غوښه ډېره خوړلې وه، چا د زاړه غوایي خوړلې وه، او ځینو خو ویل چې د اختر ډوډۍ مو وې، نو مجبور وو چې په یوه وخت د څو کسو کره وخورو.
یعنی چې ټول د قربانۍ غوښو ناروغان کړي وو؟
نه، ځینې د لریو د خوړلو له امله ناروغان شوي وو.
نو لري خو سړی نه ناروغه کوي، ځکه پرته له اختره هم خلک خوري او د کافروشۍ په کوڅه کې خو په منونو منونو پخیږي او خوړل کیږي.
د قرباني زیاتره څاروي ناروغۍ لري او خلک هم هغه وخت په ارزانه مال پسې ګرځي، ځکه چې پیسې مخکې په جامو او میوو او کلچو خلاصې کړې وي، نو ځکه د قربانۍ لپاره په ارزانه مال پسې ګرځي او ارزانه مالونه خامخا ناروغي او علتونه لري.
ډاکټر صاحب، داسې معلومات لرئ لکه کوم وخت چې مالداري هم کړې وي؟
هو، موږ مالداري هم کړې ده او همدا اوس حاضر مې دوه ورونه د مالونو په گنج کې مالونه خرڅوي.
ښه ښه، نو دا خبره ده.
اوس خو تاته معلومه ده چې په یوه کار د سړي پرده نه راځي، نو مجبور یې چې دوه درې نور کارونه هم ولري.
دا خو رښتیا وایې ډاکټر صاحب، ځینې خلک د مالونو دلالان وي او څو قصابۍ هم لري، د ګټې مالونه قصابۍ ته لیږي او هغه خرابې په قراردادیانو خرڅوي، یا د ساختماني چارو هغه انجینران چې غټې پروژې اخلي ورسره د ریګ معدنونه او د خښتو پخولو بټۍ هم لري.
هو، اوس کاروبار ډېر غوړېدلی، خو چې څوک یې په چل پوه شي او د ګټې لارې چارې یې پیدا کړي. مثلا یو څوک د څاګانو د ایستلو برما اخلي، خو په څنګ کې د نلونو او نورو ضروري شیانو دوکانونه هم جوړوي او د څا خاوند ته د هماغه خپل دوکان ادرس ورکوي. بیا
نو ډاکټر صاحب، خفه نه یې چې اختر دې په کلینیک او په کار او عملیاتونو کې تیر کړ؟
نه، ځکه چې په دا درې ورځو کې مې سلامت د ټول کال غریبي وکړه. تاسو ته خو معلومه ده چې جیب دې ډک وي، هره ورځ اختر دی.
او هغه په ناحقه ګېډې مو چې څیرې کړې او جوړې کلمې مو ترې راپرې کړې، هغه به څنګه کیږي؟
هغه به جوړ شي او چې ناروغان غټ شي دا هر څه به هېر شي.
نو له دې معلومیږي چې تاسې هیڅ ډول مسؤلیت ته غاړه نه ږدئ.
نه، داسې نه ده، نو ځکه چې موږ په ښه نیت ګېډې ور څیرو او له ښه نیت یې کلمې پرې کوو، باقي خدای پوهیږي او کار یې.
او جیبونه څنګه کیږي؟
هغه یو خالي کیږي او دا د بل پرې ډکیږي. هغه هم له خنیته.
زین خلک د قربانی په غوخو سختی کوي او په اسلامی طریقې نویشي لکه داسي.
مورې دا څنګه پت بوی دی؟ د سړي خوا ګرځوي.
غلیشه هسې لګیایه.
ښځې رښتیا هم کور بد بوی نیولی دی؟ چه دا به دیسه شوی؟
ولی نه پویجه، چه دا چی شده؟
نه 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 پویگم.
خود قربانی دا گوشو ده، سمره می در تویله، چه اوا تو داده دیر گوشو ما پریزده، خیرات یکره، خودی نمانله، وای پا چه خیرات نکیجه، ایلا مخپله وشی.
ده من خور اختیام دیره نوه، گاوندیانو چه راوله گله، غیزیاته کرده.
آلتا می در تویله، چه لگاوندیانو یه مخله، شرم دی، خپله مو قربانی کرده. تا به ونه چی کبر کیجی مکه وچه خیرات یه وشی.
خور اختیامی ویل
دا چنگ خیرات و چه دا نور پا تا خیرات که ده او دا تا دا غوش لپاره غریب نپیدا که ده او ویل دی چه پا چا خیرات نکیجی.
خزه اوس لزان را تا قضی ما جوڑا و هم دا اوس طول وقت برخی برخی که او پا طول و خواران و غریبان و ویشه هم با مغار اخلاس شی او هم به لبوی اخلاس شو.
د غړی اچار پروګرام لدی ورسته د شنبو په ورځو د سهار د اتو بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د څلورو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
که په اختر کې ډیر خلک مفلس کیږي نو یو شمیر پیسې دار کیږي، که نه منئ نو دا واورئ.
زنگ دی زواب ورکه.
خا اوهو دا خود دا بهار دی لکه چه ای لویو احلی.
ای لویو چوک دی؟
این زرگل در تا یادوم.
زه زرش اوکی که.
خا بله والیکم سلام دا تاسی دی مبارک شی. سنگ علمو دی؟ زه شکر دی چه خیای منگم خیو. اوه اختر پا خیر و خیریت سر تیر شو. سپر والری ریختیا بام بند شوی. اوه قربانی می در تا وکره دیر غرغویه ایمه لال که پینزه دیرش ما نشو. اوه طول میوه وکیلو جلا کره بیامه پا پاکتونو که واچه وله او بازار تا میوره. پا کراچیوانانو غریبانو او مسکینانو میوه شله. نه خپلوانو تا میوار نکره طول قربانی کرده و. اوه خدای دی قبوله کی انشالله چه ده قیامت پا ورز بده پا پول سرات لکه برق تیر گی. نه پینزه دیر زره خوز دیر کمی پیسی دی. دلال می اشناو ارزانه ایرات واخیست. بیا می پا پینزه زره لاره ورطا ونی والا او ده و ملگری کورتا می یور. خو ده مونگا ویلی وارا وا. او بیا می اما غلطا لالا و توتی که.
دروغ زنه پا خیرت که بی زواب ورکی یو چرک نیم ورطا لال نکه.
نه نه دا چه خبره ده. خیریوسی خیریوسی پا مخا دیخا پا مخا دیخا دی خدای پامان دی خدای پامان.
ایرانه در تا پاتیم چه دا فتنگ داغ درواغ چنگ جور کرده لکه ریختیا چه دی دار چه کری بی.
او خزی دی خارش پیسی دی نه کمیگی نه خلاسیگی پریده چه یو چور ازی مزیح پیو کو دا قربانه اجر بای آسی هم خدای پاک ور کرده وی.
آغا تا بای ریختیا هم اجر ور کرده وی. خو تا آرام خور تا بایی چلی کلی بی.
تا نوز ده خدای پاک پا کارونو که لاس مو هاز اخ پل کار دی کوا. موسیقی خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خيستون کی و برای افغانپور هارون ګلزاد سپوږمۍ ستاره امینی حیا اوریاخیل رڼا هوتک مینا میاخیل او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوز بکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 کندهار 2 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.